دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژۍ د لنډمهالې لارښود له جزئیاتو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی له کابل وروسته دوه ته رسیدلی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي پر خبریالانو بریدونه نور نشي زغملی او په میانمار یا پخوانی برما کې پرون لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او د ده په خبره کابل کې د ښاغلي خلیلزاد درې ورځنی سفر ډیر ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنۍ ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندي کول و.
د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان دغه راز زیاته کړه. خلیلزاد به په دوحه کې هم دغه هڅو ته دوام ورکړي او د اړتیا په صورت کې به نورو ځایونو ته هم ولاړ شي. بل لورته د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون په همدې خبری کانفرنس کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د پرایس په وینا د دغو حملو عاملان په دا ډول بریدونو سره غواړي چې په افغانستان کې د بیان آزادي چې په تیرو 20 کلونو کې په ډیرو برخو کې وده کړې زندۍ کړي.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د آزادۍ دفاع وکړي او خبریالان وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبریالانو د دغې پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې یې سرته رسوي.
په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکې وړمه ورځ په جلال آباد ښار کې په دو جلا حملو کې ووژل شوې. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې حملو مسؤلیت واخیست. د افغانستان د ملي امنیت مشر وایي بدخشان کې بهرني ترهګر د یو شمیر ولسوالیو د نیولو یا نارامولو هوډ لري. احمد ضیا سراج وایي دغه بهرني جنګیالي د طالبانو په مټ غواړي چې په راروان پسرلي کې دا کار وکړي. نوموړي دا څرګندونې پرون د بدخشان مرکز فیض آباد کې یوې غونډې ته وکړې.
ترهګر او هغه بهرنی ډلې چې په بدخشان کې حضور لري د دې ولایت له طالبانو سره همکاري پلان لري چې د یو شمیر ولسوالیو امنیت خراب کړي.
د بدخشان سیمه ایز چارواکي د هغو بهرنیو سخت دریځو چې په دې ولایت کې ډیر د شمیر شاوخوا 900 یادوي. چارواکو دا هم ویلي چې د دولت وسلوال مخالفان د دغه ولایت پر نږدې 30% ساحې نفوذ لري. خبرونه له آزادی رادیو نه اوري. په میانمار یا پخوانی برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازی کریسټینا شرینر بروګنر داله کله چې د دې هیواد پوځ کودتا کړې یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله او زیاتې کړه چې په تیره یوه میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمیر نور ټپیان شوي دي. د عیني شاهدانو له څرګندونو او ویډیوګانو څخه ښکاري چې پولیس د دې هیواد په یو شمیر ښارونو کې د معترضانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او ربړي ګولیو کار اخلي او هم پر هغوی ډزې کوي. د فبروري ل لومړۍ نیټه چې په میانمار کې پاوز کودتا کړي دا هیواد تقریبا هر ورځ د مظاهرو شاهد دی. پاوز د ملکی حکومت مشره آنګ سان سوچی په کور کې نظر بنده کړي او د هغې د ګوند یو شمیر مشران نیولې دي. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضي لاریونونو په ترڅ کې د شپږو خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي. بریتانیا د میانمار د وضعیت په اړه د خبرو لپاره سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه رابللې. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د میانمار د پوځیانو په وړاندې پر نورو اقداماتو غور کوي او اروپایي ټولنې ویلي چې پر بې وسلې ملکیانو ډزې له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو په وړاندې د دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له پاکستان سره په پوله د ایران په ساروان سیمه کې د فبروري په 22مه لږ تر لږه لس کسان وژل شوي، خو ښایي د وژل شوو حقیقي شمیر بل دې زیات وي. د راپورونو مخې دغه کسان وروسته له هغې ووژل شول چې وسلوالو په سیمه کې د ایران په دولتي ودانیو بریدونه وکړل.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت ستراتیژۍ په لارښود کې څه راغلي وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. د خوست د څلورو ولسوالیو ښوونکو اعتصاب کړی.
د ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کو چې غصبین لري کې مونږ دغه ساحه استادانو ته د ښارګوټي په مورد جوړ کې.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې د روزګان مرکز ترینکوټ ته څیرمه په شاړو مځکو کې خلکو فارمونه جوړ کړي. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د عصبي ناروغیو په اړه د متخصصینو څرګندونې اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیل زاد له کابل دوحې ته تللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. دا خبره د ولسمشر جو بایدن د حکومت لخوا د ملي امنیت ستراتیژۍ پلان مهال لارښود کې لیکل شوې ده. دا لارښود چې په څلورویشت پاڼو کې خپور شوی، په کې د افغانستان په اړه یادونه شوې چې امریکا باید د دې هیواد په اوږدې او ناپایه جګړه کې ښکېله پاتې نه شي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ لن مهاله لارښود خپور کړی. په دې لارښود کې چې په څلورویشت پاڼو کې خپور شوی د افغانستان یادونه هم شوي. دا لارښود چې د ملي امنیت په برخه کې د امریکا ګټې رانغاړي او د لنډ مهال لپاره یې سرې کرښې بلل کېږي، د افغانستان جګړه ناپایه بولي او ټینګار کوي چې متحده ایالات په داسې یوه جګړه کې نه ښکېلېږي چې زرګونه کسان پکې ووژل شول او ټریلیونونه ډالر لګښت پرې راغی. خو دا تګلاره پر دې هم ټینګار کوي چې افغانستان نه باید نور د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي او یا هم د امریکا ګټې وګواښي. په دې ستراتیژۍ کې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو خبره شوې او زیاتوي متحده ایالات په خپلو متحدینو سره ګډ کار کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ لنډمهاله لارښود کې راغلي دوی ډاډ ورکوي چې د متحده ایالاتو وسلوال پوځ د دښمن د ځپلو، د خلکو حقونو د ساتنې او د خپلو متحدانو له ګټو د دفاع لپاره چمتو دي، خو نظامي ځواک باید وروستۍ لاروي نه لومړی. د افغانستان حکومت بیا د امریکا د دې دریځ په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای هرکلی کړی و. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو جګړو د پای خبره کړې. خغلی بلینکن د خپلې بهرنۍ تګلارې د وړاندې کولو پر مهال ویلي له تیر باید زده کړه وشي. د زیاته کړې
When we look back at the past decades of our military
کله چې په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او منځني ختیځ کې د خپل نظامی مداخله تیرو لسیزو ته وګورو، هغه څه باید په یاد ولرو چې موږ د تلپاتې سولې د راتلو لپاره د قوی د کارولو د محدودیت څخه زده کړل. باید په یاد ولرو چې د یو نظامی مداخله سبا د هغه څه په پرتله چې موږ فکر کوو سخت دی، او له ډیپلوماټیکو لارو د یوې حل لارې پیدا کول څومره مهم دي.
diplomatic solution
د امریکا متحده ایالات داسې مهال په افغانستان کې د روانې جګړې په پای او پکې د خپل ښکېلتیا د ختمولو خبره کوي چې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم کابل ته د خپل سفر په پای کې د افغان حکومت او طالبان وغوښتي چې سیاسي روغې جوړې او یو تلپاتې اوربند ته د رسیدو لپاره یوه لار پیدا کړي. کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر په وروستۍ ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ډاګیزه کړه چې هغه د حکومت مشرانو او یو شمېر سیاسیانو سره د سولې خبرو د چټکتیا او پرمختګ لپاره د یو نوي حکومت د جوړېدو طرحه شریکه کړې ده. د چارواکي دا هم وویل چې ښاغلی خلیلزاد به دا طرحه طالبانو ته هم وسپاري. اوس زلمی خلیلزاد قطر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان د پرایس وایي خلیلزاد به په دوحه کې هم خپلو کارونو ته دوام ورکړي. ډېر زیاتوي
استاذ خلیلزاد اوس په دوحه کې دی، هغه به هم هلته خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. تخنیکي ستونزه رامنځته شوه، د دې لپاره له کابل سره زموږ رابطه قطع شوه. خو په دې راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحې ته تللی دی، او د امریکا حکومت ویلي دی چې هڅه کوي د افغانستان کې د واشنګټن تر ټولو اوږده جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست د څلورو ولسوالیو شونکو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې د نه اخیستلو اعتصاب کړی دی. دا شونکي ولایتي اداره تورنوي چې دوی سره د کورونو لپاره د ځمکو د بیش پاړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. بل لور ته د ولایتي ادارې چارواکي وایي د ښوونکو د غوښتنو په عملي کولو کار روان دی، خو دوی باید د زده کوونکو ښوونیز بهیر ونه دروي. له خوسته راپور لرو.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د څلورو ولسوالیو اسماعیل خیل مندوزی، نادر شاه کوټ شمال دوه منده او سپیرې ولسوالیو ښوونکو د اعتراض په مڼه د ښوونځیو له زده کوونکو کلنۍ ازموینې وانخیستې. دوی وایي د ولایتي ادارې هغه ژمنې رښتینې نه دي چې ښوونکو سره یې د کورونو د آبادولو لپاره د یوې یوې نمرې ځمکې په اړه کړي، نو ځکه دوی له زده کوونکو ازموینه نه اخلي. د شمال دوه منده ولسوالۍ د ښوونکو استازی شفیع الله خوشتاب ازادۍ راډیو ته وویل
د ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کو چې غصبین لرې کې مونږ دغه ساحه استادانو ته د کارګوټي په مورد جوړ کې درې کړه ته وادې والي سوې مونږ سره وکړې، نو په درې سوادو کې والي سوې فاتې راغی. نو اوس مونږ په دې وتوانېدو چې د څلورو ولسوالۍ سملخیل مندوزای ندر شکوړ دوه منده سپیره ولسوالۍ نن را جمع شوی یو پریکړه مو کړی دا چې تر هغه وخت پورې به مونږ دغه لاریون دغه حرکتونه جریان ولري چې تر څو مو خپل حق حقوق ترلاسه کړی نه وي.
د سپیر ولسوالۍ د ښوونکو استازی حیات الله موي ولایتي ادارې ورسره ګڼې ژمنې کړي او د پروژې ټول اسناد هم خلاص شوي، خو یوازې د غصب څخه د دې سیمې خلاصېدلو موضوع پاتې ده.
موږ ډېره هله ځله وکړې والي صاحب لاس بلس وادې موږ ته وکړې چې د ټوسې تابې دا پروسه موږ توضیح کوي. ټول اسناد یې خلاص شوي دي، انتقال یې شوی دی، فقط د غصب موضوع ده. تېره ورځ ملمون خپل نمائندګونو ورولاګل د مکاتبې دوی دا ټینګه وکړه چې موږ به تر وخته پر امتحانینه نه وخلې چې موږ ته خپل د ایوانم را امتیاز یې کړای نه وي، خو نه به امتحان وخلو نه به گرین کارت تحصیلی کول میک شروع کړي.
دا چې د کورونا او بال کبل د ډیر ځن وروسته پیل شوی خوانځي بیرته تړل کیږي، مسؤلیت چا ته ورګرځي؟ په اړه د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د ښوونکو یو استاذ پښتون یار وویل د خوانځیو د تړلو او د زده کوونکو څخه د ازموینې د نه اخیستلو مسؤلیت ولایتي ادارې ته متوجه ده، ځکه دوی د وخت مطابق اجراءات ونه کړل.
نن مې پښتون یار د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د نمائندګۍ څخه خبره کوم. دغه معاش هم چې د معلومونه مثلا بازگشت کیږي او هم شاګردون د امتحان نه متضرره کیږي پته کیږي، یعنی دوی درسي جریان په ترتی، نو دغه ټول افلای په ولایتي اداره باندې ویل چې میک په کور کې دوی سستی کړی دو ځل بل اجل دی تین کړه په هغه وخت نو دوی کاتب فیصله ونه کړ، نو په دې اساس موږ کون کې دوی ترتیب جمع شوی.
بل لوري ته د خوست مدني فعالان اورون اندي د خون کول خو د خوانیز بهیر باندې دل د زکونکو په زیان غنی او وای چې د نمرو ویشي و وګد مهاله ستونزه ده چې باید په ګډه ورته حل لار ولټول شي. مدنی فعال حبیب الله اسماعیل خیل د خون کو دا اقدام چې د زکون کې آزموینې زندولی ناسم بولی.
به ما گفتنه د دې چې دوی د خپل مکاتب د آزموینه پر وړاندې پرانستی تر څو چې هغه شاګردان چې خپل کولی هم ځای نشي دوی خپل امتحان هم وخصله شي. نو موږ نشسته نظر دغه دی چې دوی ستونزه په مکاتب کې نه بلکې دوی ستونزه د ولایتي ادارې سره ده. ولایتي ادارې ته د دوی مراجعه وکړي چې هر ډول دوی لازمه ګڼي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مني چې د څلورو ولسوالیو ښوونکو د نمرو د غوښتنې په پلمه د آزموینې بهیر بند کړی دی، خو ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې د ښوونکو د سرپنا ستونزه حل کړي. بلخوا د خوست والي محمد کټوازی وایي د پخواني ولسمشر حکم دی چې ښوونکو ته دې په خپلو سیمو او ولسوالیو کې یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. دی وایي ښوونکو سره خبرې روان دي، خو هغوی باید ښوونیز بهیر ونه دروي.
په دې ورځ باندې موږ خبرې ورسره جریان لري، هغه ځای چې دوی لپاره تثبیت شوی ده د ځمکو خواته، په دغه ځای کې هلته غاصبین هم دي. د غاصبینو تر شا نور څوک هم ولاړ. دا موضوع قضا ته ورکوو چې غاصبینو سرپل محاسبه وکړي او کوښښ وکړو دوی ته ځای ورکړو. په دې باندې استادان امتحانونه لکه تاسې ویل باید بند نه کړي. ما نن هم ورته وویل که استادان مکتب بند نه وي امتحان نه کړي دا خیانت ملي ده.
د یادونه وړ ده له دې مخکې د خوست په متون مینه، سیګی باغ او سماوات باغ کې سلګونو ښوونکو ته د کورونو آبادولو لپاره ځمکې ویشل شوي، خو لا هم زرګونه کسان د ځمکو ویشته په تمه دي. که څه هم د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې د ښوونکو د نمرو ستونزه له یوې لسیزې اوږده ده، خو تر اوسه هم د دې ستونزې د اساسي هواري لپاره کومه واضحه حل لاره نه ده پیدا شوې.
د افغانستان د نړیوالو شریکانو د رهبرۍ ناسته وشوه. د افغانستان د مالی وزارت وایي دا ناسته د مالی وزارت د پالیسی موین نذیر کبیری په مشرۍ د افغانستان د نړیوالو شریکانو د رهبرۍ پلاوی سره د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه. د دې وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د 500 بهرنیو پراختیایي بنسټونو رئیسانو، د ملګرو ملتونو او نور نړیوالو سازمانونو استازو ګډون درلود. د ښاغلي نوخت په خبره په یاد ناسته کې د مالی وزارت مسؤلینو لخوا نړیوالو شریکانو ته د مالی وزارت د وروستیو مثبتو بدلونونو، د مرستو د مدیریت، د مالی وزارت په تشکیل کې د بنسټیزو اصلاحاتو او د مالی وزارت په کلیدي او رهبری بستونو کې د ښځو د بیا حضور په اړه معلومات ورکړل شول. نوموړی زیاتوي د نړیوالو بنسټونو استازو د افغانستان د مشارکت چوکاټ AFP د ژمنو د پلي کولو لپاره د جمهوري ریاست د چارو ادارې او د مالی وزارت ترمنځ د ګډ میکانیزم د جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت کروندګرو ته د کوکنارو د کښت پر ځای د بدیلو زراعتي محصولاتو د کښت پروګرام د جوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت له لوري خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت د متحده ایالاتو د قانون اجرا او د مخدراتو کوچارو نړیوال دفتر یا INL او د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې هوډ کړی چې د کرنې او د کلیو د پراختیا پروژه نویو سیمو ته وغځوي. دا پروژه د مشروع معیشت ته لاسرسی، کرنې او کلیوالي پراختیا ودې په نوم جوړه شوې ده. د دې پروژې موخه په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کیږي د هغو پر ځای د میوو، سبزیو او نورو بارزښته کرنې محصولاتو کښت دود کول دي. یا د پروژه د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې او ROP یا د سولې ریښې بنسټ لخوا چې پر کرنې باندې کار کوي د 30 میلیونه ډالرو په ارزښت پلي کیږي. د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت معلومات ښیي چې د کوکنارو د کښت پر ځای د بدیلو محصولاتو کښت پروژه به په بادغیس، فراه، کندهار، بلخ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې تر 5 کلونو دوام وکړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 2.5 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 0.5 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 13 پوله، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 4.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. یوه نړیواله موضوع راخلو وروسته په خپرونه کې بیا هم د افغانستان په اړه موضوعات لرو. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوال په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو د ادعاو په اړه رسمي څېړنې پیل کړې دي. دې کار د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو انتقادونه راپورته کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې د محکمې پر دې پریکړې متحده ایالاتونه خوښ نه دي. نور تفصیل لاجمل انسخ.
د جرمونو نړیوالې محکمې مشر څارنوالې فتاو بنسوټا پرون وویل له 15 کلونو لومړنۍ ارزونه وروسته د هغې دفتر غواړي په محاصره شوې غزه او د اسرائیلو لخوا په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د 2014 میلادي کال را وروسته د پیښو څېړنه وکړي. نوموړي په یو بیان کې ویلي په پای کې زموږ اصلي اندېښنه باید د جرمونو د قربانیانو په اړه وي. دواړه فلسطینیان او اسرائیل د تاوتریخوالي او ناامنۍ له یوې اوږدې دورې راپورته کېږي چې ټولې خواوې یې کړولي او ځورولي دي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د مشر څارنوال دا هم ویلي چې دا څېړنه چې د دې محکمې د راتلونکي مشر څارنوال کریم خان لخوا به اداره کېږي به خپلواکه بې طرفانه مسلکي پرته د ویرې او د چا د پلوۍ ترسره شي. تمه ده چې په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو په اړه به دا څېړنه د حماس ډلې تر واک لاندې غزې ترانګې چې د اسرائیلو او وسلوالو ترمنځ د کړکیچ مرکز دی او همدارنګه په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي هستوګنځایونو او ختیځ بیت المقدس په سیمو متمرکز وي. کارپوهان وایي اسرائیل په ختیځ بیت المقدس او اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د میرزایونو د پالیسیو په خاطر د دې څېړنې په پایله کې د عادي تعقیب سره مخ کېدای شي. اسرائیل په 1988 میلادي کال کې د منځني ختیځ د جګړې پر مهال لویدیځه غاړه غزه او ختیځ بیت المقدس لاندې کړل. نړیواله ټولنه په دې سیمو کې د اسرائیلي میرزایونو جوړول د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني بولي. سره له دې چې فلسطینیان خپلواک دولت نه لري، دوی ته په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د څارونکي په توګه برخه ورکړل شوه. دې کار فلسطینیانو ته اجازه ورکړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په څیر له نړیوالو سازمانونو سره یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د جرمونو نړیواله محکمه پر دې موضوع د څېړنې قضایي واک نه لري. د ده په وینا دا ځکه چې اسرائیل د دې نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري او نه یې له خپل اړخه دې محکمې ته واک ورکړی. نوموړي همدارنګه په دې اړه د امریکا د دریځ په هکله وویل چې فلسطینیان د داسې یو خپلواک دولت په معیارونو برابر نه دي چې د جرمونو نړیواله محکمه کې ګډون وکړي. په عین حال کې فلسطینی چارواکو هم د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې چې غواړي په فلسطینی خاوره کې د شوو جنایاتو څېړنه وکړي په اړه اندېښنه ښودلې او د غیر قانوني بل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو پا منزنی سپا دولس اشپاش نوی بطول افغانستان که وریاو دا افغانستان پا اکثر رولوی شارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرگاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اصل آباد، پارون، پل علم و غزنی که زموش پروانه ده افم پسل اشاریه پینزه نیوله شه. ده ازادی ردو پروانه خپروانه که ورانده روزگان تزو او حل تبا واوری چه ترین کور تا تسیرمه پشار امزکو که خلکو ده چرگانو فارمونه جور کرده. خوست ده ازادی ردو ده یشمی را وریدون کو چرگنده ونه.
تاسو ل پیغامونو
زه د زابل ولایت نه تاسو ته ځم. از موږ د معرفت د وزارت څخه د غوښتنه ده چې په اونۍ کې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه فارغ شوي یو. د سوالسم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رارسېدلي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مشکل د حل کې تر څو دغه زموږ اسنادونه رایه چې تقریبا درې څلور کاله اوس وسولو چې زموږ نتایج کلي دي کابل ته خو تر اوسه پورې زموږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت په خوا څخه دا غوښتنه ده چې دغه نتایج راواسي. وسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو چې وو محلي پولیسو بیا محلي اردو سي او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته. بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماس چاته ولک شوی دی. مونږ یو شل 15 کسان یو. دا یو ماس هم نه ده ولک شوی خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماسونه پاتې کېږي. هغه درې ماسونه اوس داسې وایي چې 15-16 میاشتې کېږي. دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلم وکړې. مونږ ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 15 کسانو په نمایندګۍ ما تاسو ته زنګ وهلی ده. ډېره ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کې. ځکه چې دلته حالات دي د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري حکومت په سره وشي باید د داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیزي او هلته واښه شوي وي او هغه منطقې واښه ولدي او هلته ښه ځایونه ولدي. ډېره مننه.
زمون دا چې سرکې جوابات وګړي چټلې دي او خلکو مرزن سلاس وګریوان حکومت څنګه مداهته دا چې دا خلکو غمو خو دې را مشکل حل پاتل کی ټول خلک مرزن احسری و سلام په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ پرونې په انټرنیټ کې په ساجی رډو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شي. یو یادونه وکړم چې نن 2 بجې ازادي چپو کې پروګرام لرو. دا پروګرام د افغان سولې مسلې ته ځانګړی شوی دی. په تیر بیا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له کابل دوحې ته رسیدلی دی او په دې خبرونه کې مو په پیل کې واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دې ټینګار کړی دی چې په مسؤلانه ډول به د افغانستان روانه جګړه پای ته رسوي. نو 2 بجې وخت په یاد لري. تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري او د ټلیفون لاري د ازادي رډو په دې خبرونه کې برخه واخلئ، له میلمنو پښتنې وکړي او خپل نظر هم د ازادي رډو له نورو اوریدونکو سره شریک کړي. په روزګان کې په ورسیو کې د چرګانو د ساتنې فارمونه زیات شوې دي. د چاري کوي خو په دې ولایت کې د چرګانو غوښه زیاتې کړي، لبلې خوې یو شمېر کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. ځای چارواکي وایي هڅه کوي چې د چرګانو فارمونه نور هم پسې زیات شي. په دې اړه لسمي راپور لرو.
د ترینکوټ شار څخه وتلي هغه شاړي زمکي چې کافي وبنه لري اوس پرې ځینو کسانو د چرګانو فارمونه جوړ کړي. د ترینکوټ شار څخه لري په بيد کاری سیمه کې د وښت کلن د محمد د چرګانو فارم دی چې موږ ته دروازه فرانستا او د فارم بدلې دوی اجازه راکړه. د محمد دا محل په دې فارم کې د شاوخوا 15 سپین رنگ چرګانو پالنه کوي. دی وايي هر چرګي څه باندې 1 کیلو وزن لري. د محمد ازادي راډیو ته ویل چې لدی وران دی بزګری کول او په خپل ځمکې کوکنار کرل. خدای چې کوکنارو غټو ورته نه کول اوس یو کال کېږي چې دا د چرګانو پاره می جوړ کړی دی.
خدای چې غریب خلک مقصد دا چې دی دا په 2 میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس دا سیم راغلی چې په 2 میاشتو کې تقریبا 4 لک دا تیر فصل مخفل په دوه کې وځي. چې زه خپل یو بزګر ستړم تاریخ نه کړم و چې ما تاریخ کار ته ځي تقریبا مخفل کې چې زه دا مزګوري کوم. په 2 میاشتو کې دا فصل ختمي چې کني چې ولست مرګو کې بیا موږ نه تاوان کیږو. لک 15000 بیا ځاڅه لور 15000 د شپږ لک په 3000 چې نشته ګټه کې په 2 میاشتو.
د محمد وای په دې فارم کې ورسره 15 نور کسان هم په کار بوخت دي چې د میاشتې هر یو ته 1000 افغانۍ تنخوا ورکوي. په ترینکوټ شار کې اوس مهال د چرګ یو من غوښه چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 100 افغانۍ ده. نکیب الله چې مخکې بیکاره وو او اوس په دغه فارم کې د میاشتې په 1000 افغانۍ کار کوي خوښ دی. هغه وایي دا ورته یوه ښه بوختیا ده. خو د چرګانو د فارم د کارکوونکي په توګه هغه له هغه ستونزو خبر دی چې فارم لرونکي لري.
دلته اوس کار کول ته مشته شته، د کار زمینه برابر شوې ده او دلته دا فارم چې دی ډېر مرضونه یې کړي دي. ګونه زرګونه زموږ چرګان د مرض ختم کړل. مرض که موږ ته دولت پاملرنه وکړي بیا به موږ ته د کار موږ ته زمینه برابره شي. موږ چرګان به زموږ دپاره چې ښه دواوي یا ښه دغه ورته برابر کړي او موږ ته د کار زمینه برابره شي. موږ
د کرنې او مالداري د ریاست چارواکي وایي د محل روزګان کې د چرګانو د غوښو 15 فارمونه دي. خو د دې فارمونو څښتنان وایي په فارمونو کې د بیلابیلو ناروغیو له کبله زیات شمیر چرګان مري او د دې سبب سوی ده چې زیات خلک د چرګانو د فارمونو جوړولو ته زړه ښه نه کړي. پښتنه دا ده چې د چرګانو فارم لرونکي څنګه کولای سي چې په فارمونو کې د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي. دا پښتنه مې د حیواناتو له یوه ډاکټر شاه محمود څخه وکړه.
یو لپاره دا دی چې مثال دلته یو خدای فارم چې داسې خدای داسې جوړ شي یا دا وایي چې یو طریقه داسې وسی چې دلته د فاشې دوزان د کړکۍ ته ورکول شي بیا پهیې په سره بلاس په هغه باندې اوبه راځي لکه کوم چې دا کولر دی او په هغه سر کې غټ اګزازونه ولګېږي د دې په پریشل هوا وځي دلته دا هوا راکشي د سړه هوا دغه یو علاج شته.
ډاکټر شاه محمود هم دارنګ ټینګار کوي چې فارم لرونکي د چرګانو د پالنې په برخه کې وخت نا وخت د حیواناتو له ډاکټرانو سره په تماس کې ووسی او د هغوی سپارښتنې عملي کړي. د اورزګان د کرنې او مالداري ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 15 د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. د دې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دا فارمونه به سږ کال 1500 ټنه غوښه تولید کړي. خو نوموړی وایي چې دا غوښه لا هم د اورزګان ولایت لپاره کافي نه ده او دی ولایت ته لا هم له کندهار او نورو ولایتونو څخه د چرګانو غوښه واردوي. نوموړي وایي اداره یې هڅه کوي چې د چرګانو لپاره ملرونکو سره په بېلابېلو برخو کې د خپل توان سره سم مرسته وکړي، څو په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه واده وکړي او وکولای سي چې لږ تر لږه د اروزګان د اړتیا وړ غوښې او هګۍ همدلته پوره کړای سي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دولس په جاو دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. دوی وایي چې کابل ته د ښاغلي خلیلزاد سفر ګټور و او نوموړی اوس په همدې موخه دوحې ته رسیدلی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. دوی دا څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس رادیو ټلویزیون د دریو کارکوونکو د وژنې په غبرګون کې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت مشر وایي بدخشان کې بهرني ترهګر د یو شمیر ولسوالیو د نیولو یا نارامولو هوډ لري. احمد ضیا سراج وایي دغه بهرني جنګیالي د طالبانو په مټ غواړي چې په روان پسرلي کې دا کار وکړي. په میانمار یا پخوانۍ برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لږ تر لږه 8 کسان وژل شول. دغلته روان تاوتریخوالی د اروپایي ټولنې، امریکا او ملګرو ملتونو اندېښنې او غبرګونونه پارولي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پر ازګونو بلوچانو په یوه اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅورونو وژنې وغندلې او د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی لوی سرانوالی فاتو بن سودا په فلسطینی سیمو کې د ترسره شوو جرمونو د ادعاو په اړه رسمي څېړنه پیل کړه.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار صحت روانی است، یعنی امراض عقلی عصبی میگن یا امراض روحی میگن. این مسائل میپرسیم که چی چیزا این موضوع رو در بر میگیره و چطور ایجاد میشه. روی از این مسائل یکمک صحبت میکنیم. مهمان محترم ما فعلا دکتر سب ایمل صافی، ترینر و متخصص امراض روانی، از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. دکتر سب بشیر احمد سروری، رئیس ریاست صحت روانی وزارت صحت عامه، از طریق تلفن امیل از مهمان برنامه ما شدند. خب سروری سب، اول امین مسئله صحت روانی یا امراض عقلی و عصبی میگن، امین موضوع رو یک کمک تعریف و روشن بسازین که چی است، چی چیزا رو ما باید امروز روی صحبت بکنیم. دکتر سب سروری،
تشکر سب آقای نظر. اطلاعات اولت خود من موافق که صحت روانی رو باید ترجمه بزنیم، اما مسئله عقلی و عصبی بیشتر اگه اصطلاح متروک و بدنام کننده بوده. ما هم مرضی به نام عقل و هم صحتی به نام عقلی نداریم و همیتون یک جایی در بدن ما نیست. صحت روانی را اگر مطابق معیارات سازمان سی جهان بگوییم، حالتی است که یک نفر بتواند توانایی خود را بشناسه با موفشارا و جنجالای روزمره زندگی که خودش داره سازش رو مطابقت بتانه و به طور مؤثر و سودمند در جامعه هم سهم بگیره. این هر نفر به ذهن خود از یک آدم بسیار نادار تا سودمند و از یک آدم بسیار قدرتمند تا کمزور میتونه در روزانه در زندگی خود به کار ببره.
صحت روانی یا امراض روحی میگه، منتها از قدیم همین مسئله عقلی و عصبی در ذهن ما مانده. ما گفتیم که چون کل گپ مربوط میشه به خیال بر مغز و کله و سر. حالا دکتر سب صافی، شما چی گفتنی دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یوزل بیا کرانو هیواتوال و تامدارنگ استاستا و قابل سروری سب تخفل سلامون و نیکی هیلی وران دکوم. سروری سب دیره و خم وزوت اشاره و کل دغه د عقلي عصبي اصطلاح بیا په دې خاطر په پښتو یې وایم چې لږ تصحیح شي. د عقلي عصبي اصطلاح دا ډېره یو پخوانۍ او زړه اصطلاح وه او دا اوس لپاره متروک ده او د استعمال وړ نه ده. هر هغه څه چې زمونږ زه غواړم چې ساده یو وایم زمونږ د روز په ورځني ژوند کې زمونږ فعالیتونه زمونږ کړنې او زمونږ کردارونه د افکارو د احساساتو او د هیجاناتو په ټولیزه توګه کوو وایم د دې د تاثیراتو لاندې دي او دغه همغږې فعالیت د دې کولی شي چې یو ښه رواني فعالیت ولرو او د ژوند ورځني فعالیت ولرو د خپلو حقوقونو دفاع وکولی شو او خپل روزمره کړنې په ښه توګه سرته ورسو. کار کله زمونږ په فکرونو کې همدارنګ زمونږ په مزاج او خلق کې او زمونږ په احساساتو کې مشکلات را پیدا شي دا به د دې لامل شي چې زمونږ په رفتارونو به اغېزه وکړي او هغه رفتارونه به د تکلیتوب سره مخامخ کړي او مونږ به خپل فعالیتونه او ژوند په ښه شکل باندې سرته نشو رسولی. نو په لحاظه د روان ساختار یا جوړښت همدغه د افکارو د احساساتو او د ادراکاتو یو مجموعه ته ویل کېږي. نو که په دغه ایسو کې مشکلات را پیدا کېږي لکه بیا وروسته مثالونه واضح کوو نو مونږ به وایو چې مونږ د رواني د لحاظه کېدای شي چې د یو رواني ستونزې او یا دا چې د یو رواني ناروغۍ یا اختلال سره به مواجه شي.
ما ژورنالیستا خو بسیاري مسایل نه میفهمیم مال از او خاطر امی مرکز کنترل امی امراض روانی در کجا است؟ در کجا انسان است؟ مثلا در کلیه آدم است؟ در مغز آدم است؟ مثلا در کدام عضو بدن باید توجه شود که این مسائل کنترلش خوبتر باشه؟ سروری سه؟
تشکر آقای نظر، کلش پیش خود ما شماست. همونطور که ما پیشتر گفتم که ما روح از داخل دکترها شناسایی نمیتونیم با این تکنولوژی خود گرامی مانیم برای کسایی که محل خبرت هم در قسمت مثل روحانیون و یه آدم ها در قسمت روان که ما میایم روان محصول دماغ است، به طوری که شما یک گل در خانه داریم و بویی که در او خانه شنیدم به مشام میرسه از خاطر امو گل است که در او خانه ماندیم. فکر کنیم دماغ ما یک گل است و روان بویش است. اینالی میشه که گل خوشبوی باشه ما بگیم تحت روانی، اگر گل بدبوی شد میگیم مریضی روانی.
خب امی دماغ یا امی کلمه مغزم علی بی‌تربیتی نشد ترسیدم از کل کلمات مغز ما بین کلی آدم که میباشم مغز امی دماغ میگن یا ایره از لازه تیبی چی میگن ایره سبیر ما چی بگویم که بیادبی نشد؟
خواهش میکنم آقای نظر، ایره میشه بعضی ها با اصطلاح عامیانه دماغ میگن، بعضی انگلیس ها پرین میگن، ما شما مغز میگیم دیگه. امطلاع عامیانه این نام ها برش مترادف استفاده میشه و اصلا هدف همون چیزی هست که همون دو کیلو کل سر ما همی دو کیلو مغز هست.
خب دو کیلو ما اینجا 1.5 یاد داشت کردیم 1.5 کیلوگرم گفتن. خب که خود چه چیز کله شاید 2 کیلو شد ما چیم دیگه. صافیز محترم بله تشکر سب. صافیز محترم شما میتونین به زبان پشتو هم امی اصلا مرکز ثقل کنترل امی امراض و امی مسائل، یعنی حتی اگر در مغز آدم کدام گپ خراب باشه آدم را رفتم نمیتونه پای آدم کچ کچیش نسون میره، اگر در پشتو هم بگوین که اصلا مرکز ثقل که حمایه شوه و صحی باشه و امی کجاست؟ امی مغز در پشتو چی میگن سه؟ بفرماین امی رو بگوین.
بله خلا تا دماغ وظایف مختلف دی تا تیوریون و او در نظریات پاساس در طول و فعالیتون و مرکزون و کاغذ منگه فیزیکی فعالیتون دی که غیر حرکتی و حیثی موضوعات مرازی و امدارنگه رواني فعالیتونه د دې ټول مراکز په دماغ یا په مغز کې موجود دي په مختلفو ساحو کې. لکه موږ ساده مثال وړاندې کوو چې داسې نظر ده چې ته تفکر یا فکر کولو مرکز په د فرانټل لوب په قشري برخه کې دی، خپله د مغز او دماغ فعالیتونو پورې یا د هیجاناتو احساساتو مرکزونه په مثلا په ټمپورل لوب کې هغه چې خپله د تقسیمات د مغز شوی دی په دغه شاوخوا ته دماغ دغه لوبونه یا دغه چیزی په دی کې موجود دی، لیمبیک برخې او همدارنګه قشري برخې. یعنی دغه ټول فعالیتونه چې موږ څه جسمي دي او که څه فزیکي دي او که څه رواني فعالیتونه دي د دې مراکز په ټولیزه توګه په مغز کې موجود دي په مرکزي عصبي سیستم کې. نو په دې خاطر باندې دغه موضوع مغالطه چې د روان او د اعصابو ترمنځ شوې ده هغلته بیا وظایف او امراض او اختلالات متفاوته وي. نو په ټولیزه توګه ویل شو چې په مغز کې د دې مراکز موجود.
خب ما به شنونده عزیز ما میخوایم فرصت پته منتها قبل از اینکه شنونده وصل شوه بعض سوالات برزی که عقل سلیم در بدن سالم گفته یک چیز هم بود بوم بخیالم کنه شد. از او خاطر چطور میشه که مرکز کنترل انسان می باشه، هر انسانی مغز، این مغز چطور میتونه صحی باقی بانه؟ و تا مثال میگن این قسم جور شده مثل چارمغز واری، مغز چارمغز واری یا مست. از او خاطر بعضی ها میگن که اگر روغن نمی چارمغز بسیار کم یگان وقت خورده شوه، بادام خورده شوه، روغنا اینا میگن یک نوع خوب از بر مغز. از او خاطر سب به خاطر صحت و صحی نگه داشتن امی مرکز سب مغز چی باید شوه پیشنهاد میکنین؟ اول سروری سب شما بگوین چطور ایر سالم نگهداری میتونن بکنه انسان سب؟
تشکر سب آنچه شما میفرمایین و از نگاه ساختاری و بیولوژیک است که مغز تمام انسان ها مثل یک دیوایس یا مثل یک هاردویر، یک دیوایس، یک تکنولوژی است که در تمام انسان ها تقریبا ساختار اساسیش یک نوع است. آنچه در روی ازی ما ثبت میکنیم یا ریکارد میکنیم یا چیزای به نام هویت و شناسایی میتیم، اونو از یک قریه تا به قریه، از یک فرهنگ تا به فرهنگ، از یک جامعه تا به یک جامعه فرق میکنه. این که انسان ها در خانواده خود به یک طفل چی میآموزانند، چی هویت میدن، چی شناخت میدن، چی نوع رفتارا را خوب گفته به او میدن، چی نوع رفتارا را زشت گفته، در اونجا ریکارد میکنن. این در آینده باز رقم میزند امو رفتار انسانه، عملکرد انسانه، نگرش انسانه و او چیزایی است که ما برزوی نستال میکنیم. اگر در اصل خود دماغ از نگاه ساختاری و بیولوژیک ببینیم، ساختارش در تمام انسانها یک دماغ و وقتی که پیدا میشه صرف در قسمت تجارب که شخص میگیره، چیزی که خانواده میته، فرهنگ میته، جامعه میته، وطن میته، به او باز در سایه تجارب به هم بوده انسان مخلوط میکنه و از او برای خود یک تعداد چیزا رو جور میکنه که ما به مو خواص نفر میگیم و یا اینکه رفتارش از اون شکل میگیره، عمل عملش از اون رقم جور میشه. این رقم نمیشه یه موضوع رو توضیح.
دکتر سیب صافی، یکی از فلسفه ها گفته بزرگترین وظیفه انسان ایست که در قدم اول صحت خود بشناسه، بدن خود بشناسه و بر از اون یک ذره خدمت بکنه که باش تو خرابی نشه. مثلا موتر که میخره تیلش تبدیل میکنه و هر روز پاکش میکنه، مگم از بدن خود هیچ حفاظت نمیکنه. وقتی که مریض شد باز دست شما دکترها کفتادیم، باز میفهمیم که گپ چطور ازیم. از اون خاطر دکتر سیب صافی، به طور مثال الکل زیاد میگن بسیار زیاد ضررناک است، مثلا شکر زیاد در بدن، در خون شکر زیاد باشه آدم سردرد میشه میگن، از این قبیل چیزایی که مضراتی که هست، یعنی در مجموع اضافه خوری و عدم حرکت و نکردن سپورت و بچم، از این چیزا هم یک کمک اگر معلومات بدین دکتر سیب صافی.
بله، مشنم صدای شما را. در قسمت وظایفی که دکتر سیب سروری در باره معلومات داد، زبه او غارمه چه پختو جبه او آیه ما پخپلا دسته چه روانی اختلالات، روانی گدودیانی او روانی ستونز یا مشکلات په صورت قطع داسه عوامل چه مشخص ده و اختلال لپار زنگردی وجود نلری، واغل تا بیالوجیکی تغییرات او بیالوجیکی مشکلات، جنیتیکی او ارسی مسائل او امدارنگا روانی اجتماعی لکه سنگر چه سروری چه رای کرل دا مختلف ستونز د وخت په اوږدو کې د دې لامل کېدلی شي چې زمونږ هغه فعالیتونه چې هم په بیولوژیکي د لحاظ او هم د رواني د لحاظ د تاثیر لاندې راولي او مشکلات موږ ته پیدا کړي. که موږ چېرته په عواملو باندې په دې برنامه کې بحث وکړو، نو زه به ووایم چې بایو سایکو سوشل بیولوژیکي رواني او ټولنیز عوامل په پلا ډېر شوي زمونږ د پروګرام نه په خارجه خبره وي. منګا په ډېرې مواردو کې مثلا په مختلفو اختلالاتو کې منګا بعضی توصیه او بعضی مسائل وایو چې لکه مثلا په تور کې مثال په شخصیت په ناروغي یا شخصیت اختلال چې هغه په ابتدانه مثلا په یو اندازې ارسیت او په نور انواعو کې نور عوامل لکه هغه تربیوي عوامل د کورنۍ کړنې او د ماشوم سره راشه داسې تر لویوالي پورې دغه ټول ستونزې او مشکلات د دې لامل کېدلی شي چې شخصیتي پرابلمونه رامنځته کړي، او یا دا د خلقي ناروغۍ مثلا ژور خفګانونه یا ډپریشن او همدارنګه نورې انواعې د خلقي ناروغیو کېدلی شي چې د بیولوژیکي او ارسي جنیټیکي او همدارنګه د رواني اجتماعي عواملو له کبله، او همدارنګه سایکوتیک اختلالات زیاتره جنیټیکي موضوعات چې مطرې پاس دي. یعنې بعضې داسې مسایل دي چې تر ډېرې پورې د انسانانو په توانمندۍ کې مثلا نه وي چې د هغې په مقابل کې او دغه وکي د بعض سپیسونو په مقابل کې د بعض روحي رواني فشارونو په مقابل کې عامه لارې چارې شته دی چې بعض رواني فشارونه کم کړل شي. د روان د انکشاف په مرحله کې د ماشومانو ډېر احتیاط وشي چې هغه د انکشاف مرحله د مرضي حالتونو د تراوماګانو د ضربو د سپیسونو د فشارونو د محرومیتونو سره مواجه نه شي. په موجوده حالاتو کې اجتماعي عوامل دي، ټولنیز عوامل دي، جنګونه دي، جګړې دي، فقر دی، مهاجرتونه دي، بدبختي ده، بیکاري ده. دا ټول هغه عوامل دي چې موږ په ټولو باندې فکر وکړو زموږ توانمندۍ نه به بار خبرئ. خو په لنډه توګه باندې وایم، موږ هغه وخت به تقریبا سالم روان ولرو، د مشکلاتو نه به روغ روان ولرو چې د ابتدا نه د ماشومانو په روزنه کې پالنه کې لکه څنګه چې د جسم پالنه د مور و پلار یو مسؤلیت دی، همدارنګه د روان پالنه دغه کې چې هلته فشارونه نه وي، هغلته سټرسونه نه وي، هغلته محرومیتونه نه وي، ارثي او جنیټیکي فکتورونه مطرح وي، یعنې د هغې کورنۍ کې څوک ناروغه تیر شوي وي او یا ناروغ موجود وي، مثلا د نورو کورنیو اعضاو ته باید ډېر دقت په دې اړوند باندې وشي چې هغې د نورو سټرسونو نه وساتل شي، ترڅو چې لکه دې د مخکې نه زمینه ساس فکتور همدغه د ارثي ارثیت او جنیټیک لري چې هغه د دغسې مشکلاتو سره مخامخ نه شي چې هغه بیا پر رواني اختلالات او ستونزو باندې اخته شي.
تشکر ډاکټر سبال، به نوبت به شنونده عزیز ما میتیم. بله بفرمایید.
آقای نظر سلام به شما و میمون عزیز شما را کسف سلام و امورا بپذاریم. فضلالدین وردک هستیم از ورسوالی بند چک وردک.
وردک سب خوش آمدین، بفرمایید سب سوالاتان تره کنین.
یک دوست ما هست سمش بیست پنج هست، اینمی یک سال میشه که اینمی مریضی برش پیش شده، این وقت شو که خواه میکنه میخواهش امی زیاد که باشه از نیم ساعت به بالا زیاد نمی باشه خواهش، و دیگهش دست پایش لرزه میکنه، این ابسوردگی زیاد داره. همی هر چقدر برش خوشی نصیب کنی باز هم موت میزنه، یک جگرخونی داره، خواه داره، همی دست پایش لرزه میکنه، یک انگسیت داره. از محترم دکتر تو من نمی سوال ماست که نمیم یعنی حالات روانی هستن یا چی رقم بکنیم؟ ما در میساهای دیر دست هستیم، ایتو دسترسی به دکتر و شب خانم نداریم، ایتو یک راه ها را نشان بده.
یک شنونده دیگه داریم، بفرمایید. سیب
سلام برای شما. دوی پرسنی تاسو دارم. اول پرسن خونی داده شی تاسو شد نبانی وکره، یا روحی تکلیف دی یا روانی تکلیف دی، یعنی روانی تکلیف تاسی با پویر دی، روحی تکلیف چی دی؟ مر ملایان و آغا صاحبان دا پا دم و پا دوا و پا تاویز و پا دی بانی اداره کیجی. زما پرسن استاس سرائی دا چی دا روحی یا دا روانی تکلیف، یعنی مر دو کشر لرو، یو کشری اوناس دی یو کشری زکور دی، دا روانی تکلیف پا کشری زکور که دیر پیدا کیجی که پا کشری اوناس کی؟ او بلا پرسن امی داده چی زمر کتابو نوائی وی دا میده چی دا مادن دا نجاست دی، دا خبر دا میده سراوزی دا باید پا دماغ که تسپیه شی، کشیری تسپیه نسی نجس براوطلی نجس بدولیزی. نظما پرسن داده چی دا اینی توی دل پردن چی پرسنوی که دا اعزاوی دا انسانانو چی پا انتحار که پریسوی، یا غوشی دا انسانانو یا سرون دا انسانانو چی پا انتحار که پریسوی، دا دوگو معلوم اول سمر پر دا روانی یا روحی تکلیف بانی تاثیر چوالی شی، سمر وخلگو تا روانی تکلیف پیدا کوالی شی.
بله یک شنونده دیگر بگیریم، باز بس است که جواب را میگیریم. قاری سر پشتون هم سوالش یاد داشت شد. بله شنونده عزیز بفرمایید. سیب
زاد خوص ولایت ازازی میزان دی ولی سوالینا ولی ولاد کندار تا استپاری که کیم.
بله ولی ولی خان میربانی
دا سوال دکر سیب نا دی غد دا زیخن می سام کور نکوی مثال اگر کسا می با ملک کی پویر وی ملک کی پغوی پغوی ملک کی پویری کی او بل دا کولای شم زه عمر مې درو نه دي سلويخ کولو کې یعنی چا نه مانه شم زه کولای، یا دی وشي نه مانه شم زه کولای، دا بخې مې خدا د شکلانه کې چې و مې زهن مې بيخي د سيي و چې اندازې نه و اوس مې د زهن ټوک خاتم شوی دی. د ډاکټر سره مې دا مېربانی کې دغه پښتنه کا سوال روکی چې څه څه کې داغه.
بفرمایئ سروري صاحب اول شما.
سلامت بوسی آقای زریف نظر. د قسمت یمو همکار اول ما شنونده اول ما که گفتن من 25 ساله هستم و از یک سال به این طرف خوابم خوب نیست و دست پایم لرزه و خفه و جگرخونی و بهورم گفت که برای بیش از یک سال همه روزه می رخم هستم، امکان افسردگی بیشتر پیش از دیده نشد. در مشوره ما این خواد بود که ما در منطقه که اونا گفتن در وردک کلینیکا داریم، ما در بینش مشاورین روانی هم داریم و دکترایش هم تقریبا یک مدت پیش ما کورس آموزش داریم،
اگر زحمت نشوه یک مراجعه کنم که یک معاینه مستقیم شوم، چون دیدن مریض و تشخیص قطعی از روی تلفن خیلی درست نخواهد بود. از نزدیک برن که هم ببیننش، هم دوای مجانی اونجا وجود داره و اگر ضرورت بکنم چیز غیر دوایی مثل مشوره و یگپا داشته باشه او رو هم برش بدن خیلی خوب خواهد بود. در قسمت پرسش روحی و روانی هم شنونده دوم ما، اما تو که اینا میگن دقیقا مسئله روانی به ما مربوط است، مسئله روحی و ملا صاحبا و کسایی که دم دعا میکنن، چون بحث از عقاید مردم است و او عقاید برای مردم بسیار مقدس و قابل اعتبار است و فراتر از همه چیزا برشان ارزش داره. بنان اونمو خودش میتونه از طریق همو مردمی که همین عقاید را بتونن به یک شکل تقویت کنن دور میشه و اونا میتونن این کارا. در قسمت دم دعا و تعویذ ما همیشه توصیه میکنیم برای مریضای روانی که دوای ما را بگیره و به هر کسی که اعتقاد خودش میه و معتقد است که یعنی یک کاری برش میتونه مراجعه کنه، کار خوب است. اما در قسمت مسئله میده که نجاست از برای دماغ، یقینا میده خو تمام وجود مثل یک چیز اکمال میکنه و غذا و مواد میرسه، ولی اگر نه تنها میده، هر عضو خود ما مطالعه در مورد داشته باشیم که درست نگاه کنیم، مثل همون که مثال پیشتر گفتیم موتر آدم موبلاین پیل و ایکوم ایگه پایش باید نارمل بندازه، اگر زیاد هم شبه خرابی میکنه، اگر کم هم شبه خرابی میکنه و ما باید با هر بخش بدن خودمه قواضایی داشته باشیم که چی بخوریم، بخورانیم و چقدر بخورانیم و چند وقت بخورانیم. این بسیار گپ خوب است. در قسمت دیدن زخمی انفجار و ایگه پا ما میتونیم بگیم تجربه انسان ها بسیار متفاوت است. شاید بسیار هم ارتباط داره. آدم های خانم ها ارسال کسای کیکو امسال است، اینا زیاد ظریف و نازک هستن، امکان نیست که اینا صدمه ببینه بیشتر بند ببره، اما جوانان نسبتا باز مقاومت بیشتر دارن و باز به کرکتر و شخصیت هم ارتباط داره. بعضی آدم ها جنگجو و همونطور مخاصمه جوی و سخت دل و بیره هم که هستن، طبیعتشان اونا شاید به هیچ جا و قدر اتا شاید بزرد ببرن در بعضی حالات، در بعضی حالات تأثیر نمی کنه، اما آدم های بیا پراتفه و نرم دل و دلسوز شاید بیشتر از دیگاه بیازارانه آدم می شود در موردش ایتو بگویه. فکر کنم در سوال دو سوال ما جواب دادم، سوال سومش
تشکر دکتر صاحب سروری. خب دکتر صاحب ایمل صافی، حالا شما اگر جواب را بکنین، اگر چیز علاوه میکنین به سخنان دکتر صاحب سروری هم بفرمایین. بعض سوالات در پشتو بود، لطفا پشتو اگر بگوین خوش میشیم. بفرمایین.
بله سروری صاحب در خوب فرمایل خو از بیا هم وارم جبتو بندلگ واضحی که ما دلوری رور دا سوال دا جواب پا مطابق پانده لگه مستی چیویل شو دا روحی مسائل و موضوع مذهبی موضوع دا پاقی پانده من غیر زیاد کافی معلومات نل رو اغا دا مذهبی او دینی مسائل و دار خبایت و قتل شی تراغلو دا روانی مشکلات و لکه بلا روانی مشکلات نامخ که چارزو که چا پا چاپ فکر که دا چا پا تفکر که دا چا پا احساسات کې د چاپ هیجانات کې د چاپ رفتارونو کې داسې تغیرات راغلي چې د ټولنې د موازین او اصول سره موافق دي، د خپل حقوق او د خپل غوښتنو دفاع نشته کولای او د دې په کارونو کې مشکلات پیدا کړي. نو په دغه صورت کې موږ وایلی شو چې دا شخص یا د رواني ستونزې یا د رواني اختلال سره مواجه دي، چې په هغه صورت کې نو بیا د هر رواني ناروغي یا اختلال ځان له خاصې نښې نښانې او ځانګړنې دي چې وروسته د معلوماتو او معاینې نه بیا شخص ویلی شي چې دغه شخص رواني اختلال باندې اخته دی. همغسې مذهبي مسایلو ته موږ ډېر زیات احترام لرو، هغه هم د تداوی یعنی د یو تلقین، لکه څنګه چې سروري صاحب وویل موږ د هغه علماو طرفدار یو چې هغه ناروغ ته هغه خپل مذهبي هغه دینی لارښوونې هم وکړي او د دې تر ضمن د ډاکټر سایهم راجی کی موږ په خپل یو شي کې بعض مخالفتونه کوو چې لکه بعضی وته وایي چې دا د جندو پری کار دی، د ډاکټر کار دی، وغه ناروغ کېدی شي چې یو جوور خفګان یا ډیپریشن ولري یا د ځان وژنې افکار ولري. متاسفانه زموږ کلینیکي تجربو دا ښکارا کړې ده چې کله هغه بعضی کسانو ته تللي چې هغه ډېر زیات دینی مسایلو باندې نه پوهېږي، متاسفانه ځکه چې دین کې هم لارښوونې دي چې تاسو د اخلي خبره او مثلا د ډاکټر نه هم مشوره واخلي او د هغه موجوده هغه دینی عالم نه هم هغه منطقوي او سنتي تداویان هم مخیتوي، چې هغه هم د تلقین او تداوی یو برخه ده. اما بعضی نادان خلک چې ناروغ ته وایي چې څه باید دوا ونخوري چې په دې باندې پیریان خفه کیږي، چې دغسې بعضې واقعیات شته دی چې بل اخر ناروغ باندې درمل قطع شوی دی او هغه ډیپریشن چې پای کې د ځان وژنې افکار او بل اخر ناروغ ځان وژنه کړی دا نو هغه مسائل برخه د رواني ډاکټرانو پورې مرتبط پیدا کوي او د تلقین په لحاظ باندې او د همدارنګ مذهبي درملنې په لحاظ باندې دا علماو نه چې دین برخه کافي پوهاوی لري باید کافي مشورې واخیستل شي د ژوند د کورونو په ارتباط باندې ځکه دا ما مخکې ارزو چې رواني اجتماعي موضوعات هم د رواني ستونزو او مشکلاتو سبب کېږي که په مذهبي اړخ کې لارښوونې مناسبې وي خصوصا زموږ د مبارک دین نو کېدای شي مشکلات او ستونزې تر ډېره حده پورې حل شي راغلو د رواني اختلالاتو په ارتباط چې کله پوښتنه یې کړې وه چې په ښځو کې ډېر دي که په نارینه وو کې ډېر دي رواني اختلالات مختلفې رواني ناروغۍ دي یو تضا چې په ښځو کې د فیصدۍ په لحاظ باندې ډېر پیدا کېږي د مختلفو دلایلو او عواملو په اساس یو تضا چې په نارینه وو کې او بعضې داسې دي چې په مساویانه توګه دواړه فشرونه د ټولنې پرې اخته کېدلی شي دا مسایل هم پکې کېدلی شي او د معدې په ارتباط فلسفري چې ډېر خوب رول معده په خپله خو وظیفه د معدې د هضمي سیستم یو عضو ده او اساسي وظیفه په غاړه لري د موادو هضم او جذب دی نو خبرې د معدې نه راوځي خبرې اصلا د تفکر یا د فکر یا د تاب چې په دماغ کې یو مرکز دی په هغې کې د هغې وظیفه ده او دغه بیانول چې کومې دي د مغز د اندیشو او د عقایدو بیانول دي نو هغه د مغز دغه دا اصلا دا یو عامه اصطلاح ده چې تا د معدې نه خبره وکړه داسې نه ده هغه داسې چې بعضې خبرې د تفکر په اساس کېږي او بعضې مخکې دینه چې تفکر کې تحلیل شي د احساساتو په بنیاد کېږي په احساساتو کې بیا یو څه مشکلات وي ځکه احساسات متفاوته وي په بعضې مواردو کې متناسب نه وي مشکلات رامنځته کوي او په هغه صورت کې چې که په تفکر کې تناسبوالی خراب وي چې هغه بیا په خپله د سایکوز د جنون ناروغۍ د اختلالات دي چې هغه هم بیا رامنځته هغه هم د ټولنې سره د ټکر لامل ګرځېدلی شي نو په دې حساب باندې ټولې خبرې چې کومې دي د مغز نه راوځي هم د تحلیل مراکز او د اقداماتو بیا څه اندازه فرق سره لري نو د بل ور په ارتباط کې وویل هغه څنګه سروري چې مل لیدو ته پښتو ژبه وایم هغه د نږدې نه باید وکتل شي چې آیا دغه بې خوبۍ لامل یې د خوب اختلال له مشخص ځانګړی خوب کې مشکل نه او که د دې تر څنګ نور رواني مشکلات یا نور پرابلمونه ونه شي نښانې او په دې سبب شوي دي یا سره موجود دي لکه نورې نښانې د خوب خرابوالي تر څنګ مثلا د زړه تنګوالی لري د لري کې نه لري د اشتیا خرابوالی لري کې نه لري مثلا انرژي د انرژي یا د قدرت د توانمندۍ احساس لري کې نه لري همدارنګه د ناامیدۍ مسله پکې مطرح ده که نه ده دا ټول هغه مسایل دي چې د یو جوړ خفګان یا افسردګي دپاره هغه ځانګړنې دي د هغې په اساس بیا تصمیم نیول کېږي چې آیا ناروغ ته مشوره یا کانسلنګ د رواني لحاظه ورکړل شي په خفیف شکل کې دي که په متوسط شکل کې دي که په شدید شکل کې دي د برنامې د دغه نه زموږ په نظر باندې یو څه اندازه به دغه بار خبره وي چې موږ اوس ورته ووایو چې مشخص په دغه دغه باندې اخی او دا بل موضوع په ارتباط چې ویلې چې زما حافظه نږدې خرابه شوې ده دا نږدې حافظه په ځوان عمرونو کې زیاتره داسې وي چې روحي رواني فشارونه یا سټرسونه د دې لامل کېږي چې زموږ فکري تمرکز خراب کړي او کله چې فکري تمرکز زموږ خراب شي په لنډ مهال کې چې موږ څه ګورو هغې باندې فکري تمرکز نه لرو نو هغه بیا زموږ په یاد نه راځي نو دغه بیا د حافظې هغه ارزیابي کول په کار دي چې په کوم وخت شروع شوې ده د څه لامله شروع شوې ده او څومره دوام یې پیدا کړی او کومو برخو کې مشکلات رامنځته کړي دي نو د هغې نه بیا موږ ویلی شو چې آیا ناروغ رواني ستونزه ده چې هغه سټرس مدیریت شي هغه ستونزه مدیریت شي او که کوم رواني ناروغي ده چې هغه باید درمل لې وشي
بسیار زیات تشکر از اشتراکتان ډاکټر صاحب ایمل صافی ترینر و متخصص امراض رواني ډاکټر صاحب بشیر احمد سروری رئیس ریاست صحت رواني وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان
چی د تاریخ په بی قابو هستی سور لی کوله پخ کتا پور تا پختنو باندی ننور و لگی دو دخ پل کالا پا غلمی وشنی د پردو پلمسا زما پا ورزو او پشپو باندی ننور